Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې له دې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پوره پرونی کې اورئ چې وروستیو اورښتونو او سړې هوا په افغانستان کې د ګڼو بېوزلو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی. نن دوشنبه ده، د مرغومي یجدې 23 د جنوري 14. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د ناټو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند مثبت تاثیر وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د شو پایلو په تمه دی. زه خوشبین یم چې په 2020 کال کې هغه څه چې بدل شوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییزه اجماع رامنځته سوې ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډېر قوي سوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 کال کې واقعي پایلې وګورو. نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري رد کړي او یوازې له امریکا سره ژغېدلې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی، خو په پاتې شپږو هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به نن بشپړ سي. دغه کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار که څام په دې اړه په ولایتونو کې د سویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د نږدې 3000 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې بندیان تښتېدلي دي. د پکتیا د مرکزی محبس قماندان اجمل یوسفزی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د اوو بندیانو تښتېدل تایید کړل.
موږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. موږ چې تجبید کړي وو نفره دي، همدا اوس لګیا یې لکوي محبس کې داخل ونان چې دمنې ټول اثره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي، خو د محبس مسؤولانو د اوازې وبللې او په کلکه رد کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمیر یې 40000 شول سوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دوی کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو په ورک کولو کې لاسدري او د پښتنو ځورونه نه بندوي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوی چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د ساحې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي ښکاري چې مظاهره چن په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي.
دانشو بیدارت اسید علی بیزارت
مواصلان ویشتي او له سید علی څخه بیزار دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته وه. دا تازه مظاهره یو ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوځ وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګیدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پازران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تیره چهارشنبه وروسته له هغې نه سکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی چې د ایران متحدان د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. دا خبره پرون د دې ډلې رهبر حسن نصرالله په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړه. زما په عقیده د دې وخت راغلی چې د مقاومت محور لاس په کار سي. حسن نصرالله دا موضوع رد کړه چې ګواکې د ایران د قدس واک وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی دي په بمونو د امریکا د سفارتونو د منفجرولو په پلانونو کې لاس لرلی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې سلیمانی ځکه عراق ته په رسیدو سره ووژل سو چې پلان یې درلود د امریکا سفارت منفجر کړي. د امریکا چارواکو د حزب الله ډلې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ګرجستان د بیلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا جمهوریت رهبر راول خاجیم به له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. د ابخازیا پخوانی صدر اعظم سرګی شامبه د خاجیم به استعفا هغو مظاهرچیانو ته ولوستله چې د ولسمشر د استوګنې سیمې ته پرون راټول سوي وو. د پارلمان رئیس والری کوارچیا دغه استعفا تایید کړه او د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي دا چې څوک به د رهبر په توګه ټاکل کیږي په دې اړه لا پریکړه نه ده سوې. د ګرجستان په دې بلتون غوښتون کې سیمه کې وروسته له هغې کړکېچ پیل سو چې تېره پنجشنبه مظاهرچیانو د خاجیم به پر دفتر یرغل وروړ او ادعا یې وکړه چې د په سپتمبر میاشت کې د درغلیو په نتیجه کې انتخابات ګټلي دي. تاسو آزادي رادیو ته واجی است. روسي اورشتونو او سړی هوا په پنسن کې د غنو بي وزلو کسانو ژوند له خطر سره مخ کړي.
موږ چې په دې فورمه کې په جلار باندې ورته وته دا هم شروانه مونږ په ځل موږ د ښکلې دي دا پر کښنال ما سره چې چیرې به پیدا کوم وجه به ته جبې سره کوم اته سره مشکلات وي کې
لایوي خو اورشتونو دی لبلې خو په ورزګن کې بي وزلي کسان له لوږی شکایت لري.
لا باران نه جوړي موږ د یو من بوټو دا غنه نه ورو قدرت چې موږ ورسه دا یال د فاره یو من بوټو نه نسه یا یو بل څنګه موږ سره د دفتر څنګه
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د امریکا ولسمشر د ایران مشرانو ته خبرداري ورکړي چې مظاهره چاندې نه پنا شکوي. د ژوند پرنګونی کې د یوې مدرسې له محتمیم څخه اوري چې خپل زکونکو ته انګریزي ژبه هم ورشي.
بعض وقت کی وی آئی کین سپیک انگلش بٹ ناٹ ویری ویل او دیر خنگ ہم تم رہنے چی یعنی ہائی اسپیکر رانا جوڑی خو سنا سے کوی شو چی یو متعلم خپل سویت اور اسو
دا خبری مجلہ تر اونی بجو دا د خبرونه د سره موضوع راخلو. ساړه ژمی او درنو ورشتونو د ځینو بیوازلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. تر اوسه پورې یوازې د کندهار، هرات او هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي چې نونس کسان په تیرو دوو ورځو کې د درنو واورو او بارونونو له کبله مړ شوي او دیارلس نور ټپیان دي. حکومت بیا د یولس کسانو مړینې تایید کړي او وایي چې د لارو د خلاصون او د واورې شویدو د زیانونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. صفی الله ستنګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو نولس کسان وژلي دي. ډېره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه تایید کړه چې په سپین بولدک کې شپږ کسان او د کندهار په ښار کې دوه کسان د کور د چپکېدو په پیښه کې وژل شوي، لس نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډېر زیانمن شوي. د کندهار ورپورته په هلمند کې بارانونو ځینې کورونه نړولي چې پکې درې کسان مړه او درې نور ژوبل دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د ځینو کورونو بامونه کېنولي چې تر لاندې اته کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر دوه ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې ځینې کورونه نړولي بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روانو خو دی له دوه ورځو احوال نه لري.
خپل کشنان ماسره چې چیرې به زه پیدا کوم وژبه ته ژبه سره کوم اته سره مشکلات وي.
په لری لویدیز سربیره په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې هم درنې واوري اوریدلې او لارې تړلې دي. د لوګر د ازري او اوسیدونکو ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي لیوي اونې د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي او مواد نه ورسیږي.
پر لوګر ولایت د ازري په ولسوالۍ کې یو اونې کېږي چې واوره اوري، څلور تر په لارې ته بندې شي، نه خوراکي راتلی شي په یوه لار، نه اوړه، نه بل څه شي، سبزي مزیجات عمومي لارې تړلې دي. مخلوق
د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې یو اسید اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 100,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو، مرکزي او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل 11 کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کېږي چې لوی لارې خلاص او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته رسیږي. طبیعي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوی لږ څه ستونزمن ده. په تېره بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي. خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو واورو او د لارو بندېدو له ګواښ سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر 70 میلیون یورو ته ډیرې کړي. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو بلکې ورانوونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
درنو اورښتونو او سیلابونو د کندهار اورزګان لار هم تړلې ده. خلک وایي چې د لارې تړل کېدو له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شریف الله شرافت له اورزګان ولایت څخه نور حال راکوي.
دغه موټر چلوونکي وایي یا د لارې د زیاتې واورې د ورښت او د باران د ورېدو له کبله چې لارې خامه ده تړل سوې ده.
هر مټران وتلې دي، دوه دانې بیرته راګرځېدلې دي، د واورې د شویدو د لاسه موږ نه شو کولای.
دا قدر کې معلومات لرو چې زموږ مټران پرونه روان شوي، تر اوسه څوک نه دی راغلی. موږ دا اوس روان یو، هغه مټرو ته ورځو. دغه مټر دغه سړی در بس کړی دی.
ولی محمد چې د کورنۍ د غړو په لټون کې دی، په 15,000 افغانۍ باندې کوم ګیر لرونکي موټر در بس کړی او د یادې لارې نیمایي ته روان دی. د ازادي راډیو ته ویل چې د تیر ورځې راهیسې د کور یو شمېر غړي پر یاد لارې د واورې د ورښت او د لارې د بندښت له کبله نه درک دي او په لاره کې بند پاتې دي.
موږ څنګه چې په ورنۍ سپېږې لارې باندې ورته وته دا هم شروانه مونږ نن کوزر موږ تاسو کړی دي. دا پر کشنان مسله چې چیرې به زه پیدا کوم وجبه ته جو به سره کوم اته سره مشکلات وي.
ا موټر چلوونکي زیاتوي چې یاد لارې زیاته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په سیمو کې تړل شوی ده. موټر چلوونکي له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي څو یاد لارې ورته خلاص کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان ولایت د ټولګټو ریاست یا سړک جوړونې او یا هم د اورزګان ولایت مقام له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه شو. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري، زیاته برخه یې کنده او کفر ده. موټر چلوونکي وایي دغه لاره د زیات باران له کبله هم تړل کیږي، ځکه زیاته خامه ده او بیا موټر تګ راتګ پکښې کې نسي کولای. دا په داسې حال کې دی چې د یادې لارې درغولو لپاره له تېرو 10 کلونو راهیسې د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلی له دولته غوښتنه کوي چې یاد لاره دې ورته ورغوي، خو دولت تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو رسپونو او خبرونو په کندهار کې د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او دوو نورو د چپی کېدو پر عواقبو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې لیکلي چې وسلولو طالبانو د دې سړک غاړې بم چاودنې مسؤلیت منلی دی. چاودنه تیره شنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د غزمې پر هغه موټر سوی چې دغه سرتیری پکې روان و. دا په 2000 کال کې اول وار دی چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هیلې ټوکېدلې چې وکولی سي د افغانستان روانه جګړه هم پای ته ورسوي، چې تر اوسه په نتیجه کې تر 2400 ډېر امریکایان وژل سوي دي. د ټلګراف رسپنی په لیکنی کې راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلول طالبان هڅولی چې پر یو اوربند موافقه وکړي یا هم لږ تر لږه د خپلو حملو شدت کم کړي. د لیکنې په حواله په تیرو 15 کلونو کې 2019 میلادي کال د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړی و چې درویشت پوځیان په افغانستان کې وژل سوي دي. د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې دا مهال په افغانستان کې نږدې 14,000 امریکایي سرتیري دیره دي. د امریکا د متحده ایالاتونو آنلاین خبرونه بزنس انسایډر هم په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو د موضوع په اړه په یوه لیکنه کې ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر میاشت کې ویلي و چې خپل پوځ ته یې په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نږدې 1,000 امریکایي پوځیانو د وتلو د پیل امر کړی دی. د خبرونې په باور واشنگتن له وسلولو طالبانو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. هڅه کېږي د دغو مذاکرو په مرسته پر یوه داسې اوربند موافقه وسي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. خو د خبرونې په حواله د سولې له مذاکرو سره سره یوازې تېر میلادي کال په افغانستان کې 23 امریکایي سرتیري وژل شول. خبرونې د نیویورک ټایمز رسپانې یو راپور ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي افغان چارواکو وروسته له هغې ټکان وخوړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د نیمایي برخې د وتلو اعلان وکړ. خو روانه میلادي میاشت کله چې امریکا په عراق کې د ایران یو پوځي جنرال قاسم سلیمانی ووژه سیمې ته تر 3,000 زیات امریکایي پوځیان ولېږل شول. علي سینا هغه ځوان دی چې وژل کېدو یې د کابل پولیس اړ کړل چې د شپې لخوا خپل عملیات زیات کړي. پولیس وایي د دغه محصل په وژنه کې وسلول غله شکیل نه دي. امید ظاهر مال او نور تفصیل.
د افغان امریکایي پوهنتون زده کړیال علي سینا له وژل کېدو نږدې یوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو یو شمېر اسناد ترلاسه کړي چې ښایي هغه وسلوالو غلو نه دی وژلی. د کابل د 14 امنیتي حوزې امیر علي رضا کوهي ازادي راډیو ته وویل که غلو علي سینا وژلی وای د هغه کمپیوټر او ټلیفون به یې هم وړی وای. د پولیسو دا سیمه ییز چارواکی پرته له دې چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورکړي وای په دې پیښه کې ښکېل کسان پیژندل شوي او د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي.
هغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شو چغلو د علي سنا لپټاپ او موبایل ځان سره وړي حقیقت نه لري. علي سنا یوازې په چاقو حل شوی خو د سړی هوا ولدې کابل چې تر روغتون واټن ډیر وو ډیرې وینې ځای کړې او مړ شو. د هغه موبایل او لپټاپ د پیښې په سیمه کې پاتې و چې اوس یې کورنۍ ته سپارل شوی.
خو د علي سنا د ترزوی محمد ضیا بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه له وسلوالو غلو سره مقابله کړې وه او غلط یوازې د هغه د زیرک ټلیفون په اخیستو بریالی شوی.
غلو د علي سنا زیرک ټلیفون ترې اخیستی و. ما چې کله علي سنا د پیښې په سیمه کې ټپي ومن بیک تر شاو پلاسونه کې کلک نیولای وو. غلو غختل هغه تری واخلي. علي سینا کمپیوټر په ډیره سختي اخیستای وو. هغه چې غلو تخپل کمپیوټر نه دی ورکړی په چاقو یې وهلی. زما په اند د علي سینا وژون کې وسلوال غله دی.
علي سینا د شنبه په مخام هغه محل چې له پوهنتون کور ته پر لارو د کابل د 14 میناهي اړوان د شتي برچی سیمه کې لومړی د چاقو په وسیله ټپي او وروسته یې روختون ته پر لار ساور کړ. د دې پیښې وروسته د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د کابل امن نه دی تر نوم لاندې کمپاین پایل کړ او د کمپاین د کورنیو چارو وزارت اړ کړ څو په کابل ښار کې خپلې شپنې ګزمې زیات کړي. د کابل پولیسو د رسنیو مسؤل بصیر احمد مجاهد ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د دغو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلور ورځو کې شپېته تر هغه کسان نیول شوي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د ازادي راډیو د اس ام اس سیستم نن کار نه کوي. تاسو اس ام اسونه به خامخا راغلي وي خو په لوستلو یې نه یو بریالي سوي. د اروزګان په مرکز او بیلابیل ولسوالیو کې به ځای سوي کسان شکایت لري چې اړوند مسؤلان د دوی په نامه راغلي مرستې په عادلانه ډول نه ویشي. دوی وایي چې کلونه کېږي د جګړو له کبله بې ځای سوي او دغو جګړو هر څه ورڅخه اخیستي دي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
شپېته کلن عبدالسلام په ترینکوټ ښار کې د یوې مرستندوی موسسې د دفتر مخې ته په داسې حال کې ولیدلې چې لوڅې پښې باران ته ناست او یخې ځامې لړزولې. دی چې د خپلې کورنۍ یوازنۍ سرپرست وي او له خپلې کورنۍ سره د جګړې له کبله ترینکوټ ښار ته راکړی سوی وایي د مرستې د ترلاسه کولو لپاره یې د ډېرو مرستندویو موسسو ته ورغلی.
دغه دې د بارانونه جوړې موږ د یو نه بوټو دغه نه لرو قدرت چې موږ ورسه د عیال دپاره یو من بوټه رانیسو یا یو بل چې هغه موږ سره دفتر ته نه
پنځه څلوېښت کلن عبدالقهار چې چپ پښه یې هم په روانه جګړه کې پرې سوې، ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې دومره ځپلې چې اوس زیات وخت د کمزورو اقتصاد له امله دی او ماشومان یې د شپې لوږې ویده کېږي. خو دی ادعا کوي چې د خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی په نوم راغلي مرستې هغه چا ته ورکوي چې زور ولري او یا هم خپلوان وي.
مدوامه ده چې د ډوډۍ څکه موږ نه ده کړې، وږې تږې موږ د باران ته موږ دای ولاړ یو، موږ یې دې دفتر ته پرېښلې نه یې مقصد دغه موسې چې د خلکو ته ورکړي دي، وداسې خلکو ته ورکړي دي چې هغه په ښه بنګلو په ښه کوټیو کې ناستې یا په ښه فیلډرانو کې ګرځي.
دا جګړه ځپلې له دولت او نړیوالو غوښتنه کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دې دوی ته ورکول سي او یا دې هم له دوی سره نور کومکونه وسي. دا موضوع مو د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو له امیر عبدالقهار دو سره هم شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. بل خوا بیا د اروزګان ولایت مقام مسولین دا نه مني چې ګڼې د یادو موسساتو مسولینو دې فساد کړی وي، خو دا مني چې ښایي ځینې کسانو ته مرسته نه وي رسېدلې. د ولایت مقام ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو په دې برخه کې زه بیا هم کوښښ کوم او وګورم چې دا آیا حقیقت لري نه لري، چون په مجموع کې کېدای شي پاتې شوي، البته سړی نه شي ویلی سل فیصده چې ټولو خلکو ته مرسته رسېدلې. خو بیا هم البته تاسو په جریان کې هستئ چې یو چې دا د غنم هم راغلي، نو دغه کم پاتې کسان چې دي یا ګیله لري دوی ګیله پر ځای به وي انشاءالله به سره د غنمو مرسته وشي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جګړې اور بال دی او د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ اوس هم له خپلو سیمو بې ځای سوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سمیو بهرنی مسله تیړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چاندی نه وژني. هغه پرون په ټویټر کې په دې اړه یو پیغام خپور کړی. په ایران کې پرون اوړې مورز په پلازمینه تهران او څو ښارونو کې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی د رژیم په لاس د اوکراین د یوې مسافروړونکې الوتکې نسکورولو غوسه کړي او سړکونو ته راوتلي دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایرانی مظاهره چانو په وړاندې د رژیم د سخت چلند په اړه د ترامپ ګواښ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د ایران مشرانو ته لیکلي چې مظاهره چان ونه وژني او دا چې ټوله نړۍ په تیره بیا امریکا یې څاري. هغه د ایران مشرانو ته په خپل ټویټ کې په خطاب ویلي، مظاهره چان مه وژنئ، زرګونه کسان ستاسو په لاس یا وژل شوي یا بندیان دي، ټوله نړۍ مو څاري په تیره بیا امریکا. انټرنیټ بیا وصل کړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې آزادانه حرکت وکړي، د ایران د سترو خلکو وژنه بنده کړي. ترامپ داسې وخت پرون یک شنبه دا ټویټ وکړ چې مخام مهال او تر هغه مخکې ټوله ورځ په تهران او څو نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د رژیم ضد شعارونه ورکول او د ایران مشران یې د خلکو وژونکي وبلل. یوه ډله مظاهره چان په تهران کې د شریف صنعتي پوهنتون دننه د حکومت ضد غږ پورته کړی و. خلک وروسته له هغه سړکونو ته ووتل چې د ایران هوایي ځواک تایید کړه چې د جنوري په اتمه سهار وختي د دوی په یو راکټ باندې د اوکراین ایرلاین مسافروړونکې الوتکه ایران کې نسکوره شوې. مظاهره یوازې په تهران نه بلکې مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، سنندج، کرمانشاه، شیراز او قزوین ته هم غځېدلي. په تهران، شیراز او اصفهان کې په مظاهره چانو باندې د اوښ کې بهونکې ګاز د کارولو او ځینو ځایونو کې د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د ځینو راپورونو په اساس چې د ازادي راډیو فردا څانګې ته رسېدلي، د تهران ټولې میتروګانې تړل شوي او د ځمکې لاندې ترانسپورت فلج دی. د ایران خلک داسې وخت د حکومت ضد مظاهرې کوي چې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی د امریکا په لاس د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په درېمه ووژل شو. ایران یې په غبرګون په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې د جنوري په اتمه راکټونو باندې وویشت او په هماغه سهار وختي د اوکراین ایرلاین الوتکه هم په تهران کې نسکور کړه. د تیر کال په نومبر میاشت کې ایرانیانو په څباندې سلو ښارونو کې د رژیم ضد سختې مظاهرې وکړې چې د پوځیانو او د حکومت ملاتړیو ډلو په تیره بیا بسیجیانو لخوا وځپل شوې. د امریکا حکومت ویل د دوی د راپورونو په اساس د ایران رژیم د نومبر په مظاهرو کې 1.5 زره کسان ووژل او څه باندې 2 زره نورې بند ته واچول.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبه پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې بندیان تښتیدلي. د مرکزي محبس قمندان وایي چې د دغو بندیانو شمیر او ته رسیږي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې تر شلو زیات بندیان د دغه زندان څخه تښتیدلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. د دغه غورځنګګړي او پلویان چې شمیر یې 40 زره شول سوي پرون په بنو کې راټول سوي وو. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوې چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکی الوتکه د ایران لخوا سهوان لګېدلې ده. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی څو د ایران متحدان د قاسم سلیماني د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا د تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 د کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حمله له کبله په غوسه سوی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یو هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. تاسو د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونې مو بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
زمانو په محترم ورو عماد الدين د معلم ګل حسن بچیم د ولایت کاپیسا تګاول سوالې اوسیدین کې فلحال ز یو علاقه ده په نوم د قلې سوالې جامع مسجد هغه کې خطیب ما اول ته موږ سره مدرسه ده مدرسې نوم د مظهر جامع مظهر العلوم هغه کې درس و تدریس کو الحمدلله موږ سره تقریبا 2500 شاګردان دا نارینه شاګردان دی او تقریبا 130 پوري جونیئر سره سبق وای.
د څنګه مو دا سیستم جوړ کړی دی؟
دا سیستم اصل کې مونږه پیښور بلته چې مونږه د 10 کال تیر کړ درس تدریس مل تکو دا غي زمين کې مدرسې اداره وغټه. نو ما کوشش کوم چې د دغه ادارې څنګه دی وطن کې خدمت زیات دی واړه ما شومان قران مجدون لاس کې او مکتب تروان هم مکتب وي هم قران د الله دین می یادې مکتب می یادې د دې یو اگر سره پیدا شو مر ان شاء الله زه به د خپل ملک د پاره د افغانستان د پاره خدمت کوم. نو ما غي نغه طرز طریقې چې مونږ کومې زده کړلې د استادانو نه بیا د خپل حضرت شیخ په دعا باندې نو بیا دی وطن تراغلو د خدمت مې تشرو کړه.
مولوی صاحب تاسو چې د انګلیسي درس هم ورکوي خپل د انګلیسي تدریس وایي زده مو دا کنه؟
او الحمدلله انګلیش زموږ خپل الحمدلله زده دي. هغه بعضی وخت کې وایي آی کین سپیک انګلیش بٹ ناٹ ویری ویل او ډیر ښه هم دومره نه یو چې یعنی های سپیکر رانه جوړي خو څه نه څه کوي شو چې یو متعلم خپل سوي ته ورسو انګلیش لانګویج کې ان شاء الله او نو کله کله بیا شاګردان ته مونږ هغه کو کنه و د نالج از ابلیګیټډ ټو ال مسلمز. نو مونږ د دغه معقولې د خوانه چې د معقولم د حدیث ته نو دی وجه انګلیش یادول په دې پکار دي چې اکثر کتابونه انګلیش کې دي مونږ ته بالکل نه خبره وي. نو په دې وجه باندې باید عالم سره انګلیش وي عربی ژبه سره یې پښتو ژبه اردو ژبه فارسی ژبه دا 500 زبانو باید هر عالم ته په دې وطن کې یاد وي.
څنګه د مولوی صاحب د مولای ژوند د تدریس خوشاله یې ورسره کنه؟
الحمدلله خبر راضی او خوشاله یو ژوندم خده مقتدیان خو خوشاله دي عوام مسلمانان دم خیر خره سیږي خو دغه ژوند اصلي دغه دی چې ته پر خوشاله او تا ته پر هغه باندې لذت حاصل شي خوند حاصل شي او هغه کم چې د ژوند معمولات دی په هغه صحیح طریقه باندې روان شي دغه باندې الحمدلله خوشحالي خلاصه کیږي چې د قوم سیاسري قوم خاملو سره دعا راته کی پدیم دغه دعا او ته مخشاله چې دعا موږ ته خلق
ډیره مننه
الله کامیاب وي.
د یو مدرسې د محتمیم څرګندونې مو د ازادي رادیو د ژوند د رنګونو په لړۍ کې واورېدې. له دې سره د ازادي رادیو اوسنی نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله دغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو دویمه سهارنۍ خبري مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له سلطان محمد سرور نه واورئ.